بعدی همکارم احمد تکل با شما خواهد بود. تکل صاحب بفرمایید، مایکروفون در خدمت شماست.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدون کو د ازادۍ رادیو دا خبرونه د ازادۍ د رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واوري چې متحدو ایالاتو ګواښ کړی که د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. قدر منوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د غړو هیوادونو استازي نن په جدې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي، او ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سم دستی ځمکنۍ او هوایي حملې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبری آژانس د راپور له مخې دا غونډه د سعودي په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و، چې په افغانستان کې روانه جګړه په دې غونډه کې ناروا وبلل شوه، او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وشو چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلی شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان شکم رول دی د دې په راکمولو کې، د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس زیاته کړه: ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کابل ته ولاړ شي، او هلته به له افغان چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې او بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته، چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی، د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. فلیپو ګراندی پرون د دوشنبې په ورځ افغانستان ته له سفر وروسته په ژنیو کې خبریالانو ته هم درز وویل: ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله، لکه چې په جرمني او فرانسه کې وشول، ګرام ونه بلل شي. هغه زیاته کړه: په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته څو خپل هیواد ته ستنه کړل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط پر مخ ولاړه شي، ځکه د په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي، نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان د څرګندونې په هغه مطلب کې کړي چې نن خپور شو، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې هلته هوایي حملې بیا پیل کړې دي. اردوغان په دې مطلب کې چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی ویلي، نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي، او که داسې ونه شي نو زیان به یې ټوله نړۍ پرې کړي. ولسمشر اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار هم ویلي و چې
د سوریه په ادلب کې باید سم دستي ځمکني او هوایي حمله پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې اوربان ټینګ شي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ال او دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په یو اعلامیه کې وویل پی ال او د سولې د هڅو او نورو مسایلو په برخه کې د امریکا له حکومت سره ګډ کار کول رد کړي دي. دا ګام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دای چې غواړي فلسطینیان له اسرائیل سره د سولې خبرو ته اړ کړي. هغه څه چې ولسمشر ټرمپ نهایی جوړجاړی بللی. د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي د امریکا د حکومت دا پریکړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغې پالیسۍ بل تایید دی چې غواړي فلسطینی وګړو ته ډله ییزه سزا ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې پولیسو د هغو لسګونه تنکیو ځوانانو په نیولو سره چې د تقاعد دومر د لوړولو په برخه کې د حکومت د پلان پر ضد یې سولهییز اعتراض وکړ او خو ده چې تر ټولو په ټیټه سطح چلند کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبې یوه ورځ وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې پولیسو د کرملین خلاف د مظاهرو په ترڅ کې په ټوله روسیه کې له زرو زیات کسان ونیول. دا مظاهرې په روسیه کې له سیمه ییزو او ساحوي انتخاباتو سره په یو وخت کې کیږي. د دې لاریونونو په خپرو شویو تصویرو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له زوره کار اخلي او اعتراض کوونکي وهي ټکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه ده ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org په تفصیل سره کتلای شئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه ده چې دا د وړاندې کیږي. د امریکا متحدو ایالاتو رسمن ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د جنګي جرمونو د هغو تورونو په اړه څیړنې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن تیره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز د هالنډ په هاګ ښار کې دی د امریکا، اسرائیلو او د دوی د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه
Today on the eve of September the 11th I want to deliver it.
جان بولټن وینن د سپتمبر د 11 منټه په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر پاستازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپل وګړو متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمي وسیلې کار واخلي. بولټن تیر شپه په واشنگټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کیننی. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د عادي محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پریکړه لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنګي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هواد د پوخانی ولسمشر جارج دبليو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې دروم د هغه پریکړلیک لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنگي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر متحد ایالاتو د القاعده شبکې د لویو حملو ولسمه کلیزه ده. دا پیښه نه یوازې د امریکا په تاریخ کې ډیره لویه پیښه ګڼل کیږي، بلکې په افغانستان کې هم لوی بدلون راوست. له دې پیښې ډیر ژر وروسته د امریکا پوځ پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاو، او په څو کلونو کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې هم روانه ده. د دې پیښې د اهمیت په اړه د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې نن مازدیګر به د ازادۍ رادیو په خبرونو کې تاسو ته وړاندې شي. قدر منوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. دا پروګرام شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیځ پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فورن پالیسی خپرونی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي لږ شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په تیره فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دینی عالمانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په تیره جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان سولې راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله د طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبي د موسم له پیل راهیسې ګډ وډ پیغامونه څرګند کړي، او له یوه لوري یې په جون میاشت کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او له امریکا سره په قطر کې مستقیمې خبرې وکړې، خو بل لور یې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې او په رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه مانه او په ټول هیواد کې یې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي چې طالبان سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د مقالې په وینا د طالبانو مشران په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار په شا تمبولای سي، خو مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې یو څو زره بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالي نسول. مقاله په پای کې لیکي چې که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه یوه زړوره پریکړه وکړي. USA Today ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو ستونزو ته کتلی چې امریکا یې ویزې رد کړې دي. مقاله لیکي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د عراق او افغانستان هغو اتباعو ته ویزې ورکولې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و، ځکه دوی په دغو دندو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. مقاله لیکي چې ښایي دغې پروسې د امریکایي ځواکونو د سلګونو زرو ترجمانانو ژوند ژغورلی وي. مقاله لیکي چې اوس مهال 10,000 افغانان او لسګونو زره عراقي ترجمانان خپلو ویزو ته سترګې په لاره دي. مقاله یادونه کوي چې ترجمانانو ته د امریکا د ویزو ورکولو یا SIV پروګرام له لارې د داسې کسانو امریکا ته تګ له امکانه لرې دی چې غواړي توریستي فعالیت وکړي. د مقالې په وینا تیرو یولسو کلونو کې 10,000 عراقي او افغان ترجمانانو ته امریکایي ویزې ورکړل سوي، خو یوازې یوه یې د توریستي فعالیت هڅه کړې. مقاله لیکي چې په بهرنیو جګړو کې امریکایي سرتیري اوس هم ترجمانانو ته اړتیا لري، او د تیرو کلونو پر مهال له ترجمانانو پرته د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې لاسته ناممکنه وي. د مقالې لیکوال وایي چې امریکا باید ترجمانانو ته ویزې ورکړي، ځکه دغه هیواد باید ثابته کړي چې هغو ملګرو ته ژمن دی چې خپل هر څه یې له خطر سره مخامخ کړل.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیو مجلې نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د